السلام علیکم، دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې با تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واوري تبصرې او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار هارون بچای درته وړاندې کوي.
سرټکی پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د شمالي وزیرستان د خلک مر پیښې د وجل شو په یاد کې جلسه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو ویلي د لټون په عملیاتو کې د ښار له بیلابیلو سیمو 115 یا مشکوک کسان نیولې دي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر باندې 15 لکه نور کسان ورزیات شوي دي. یو لړپوړي اوکراینی چارواکي دا خبره د نه منلو وړ بدلې چې پلټنو خولې د پلازمینې کیف د بمی پناه ځایونو تر نیمایي زیاتې یا خو تړل شوي او یا هم د استعمال جوګه نه ول. اوس بشپړ خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ د جون پر څلورمه د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د شمالي وزیرستان د خلک مر پیښې د وجل شو په یاد کې جلسه کړې ده. جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مخکښ او په قومي سملا کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر کلیوي خو دغه پیښې قربانانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې، نو بلې خوا یې د پاکستاني ریاست پر پالیسیو نیوکې کړې دي.
یو طرف ته وایي چې دهشتګردو په چیک پوسټ باندې حمله وکړه، بل طرف ته هماغه ریاست دی چې هغه شهیدان وته مغزه هغه یې ورکړه.
غورځنګ وایي پوز د 2019 زیږدیز د مې پر شپږشتمه د شمالي وزستان د خلک مر پر چیک پوسټ د غورځنګ پر یو جلوس په ډزو کې 15 کسان وژلي او تر شلو زیات نور ژوبل کړي ول. پوز هغه وخت ویلي ول چې سرتیرو د لاریونوالو د ډزو په جواب کې کاروایی کړې وه. پوز د هر یو وژل شوي کس کورنۍ ته 15 لکه او د هر یو ټپي هغې ته 10 لکه روپۍ تاوان ورکړی وو. د سوراب ګوډ د پرونی جلسې ویناوالو هوډ ښکاره کړ چې د پښتنو د حقونو لپاره به سوله ییزه مبارزه جاري ساتي. د اسلام آباد پولیس وایي د لټون په عملیاتو کې د ښار له بیلابیلو سیمو 115 یا مشکوک کسان نیولې دي. پولیسو د جون پر څلورمه پر ټویټر خبره کړې او بیان کې ویلي د عملیاتو پر وخت 300 کورونه تلاشي کړي دي. د عملیاتو هدف د امنیت ټینګ ساتل خول شوي دي. پولیسو زیاته کړې له بریمام سیمې څخه نیول شوي 10 مشکوک کسان یې د نورو پښتنو لپاره تانې ته وړي دي. کسم پولیسو نه دي ویلي چې نیول شوي کسان د کم هیواد دي، خو زیاتوي چې لا هوی سره به د بهرنیو وګړو تر قانون لاندې چلن کیږي. په همدې حال کې ځینو اسلام آباد میشت افغانانو مشال لړو ته ویلي په بریمام باراکو او ځینو نورو سیمو کې ګڼ افغانان د اسنادو نه لرلو په تور نیول شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جون پر څلورمه مشال لړو ته ویلي له دې ګرفتاریو خبر دی. هغه زیاته کړې په دې اړه پاکستاني چارواکو ته شکایت کړی او د نیول شوو افغانانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان سرکاري رادیو د جون پر څلورمه یعنی پرون خبر خپور کړ چې د هیواد د بهرنیو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر د جون له 15 یعنی لنن څخه تر د جون 14 پورې د اروپایي هیوادونو ناروې، سویډن، ډنمارک او بلجیم رسمي سفرونه پیلوي. بیان د بهرنیو چارو وزارت د بیان په حواله زیاته کړې، نوموړي به د وزیرانو کچې په غونډو کې د سیاسي اړیکو، پرمختیايي چارو، تجارت او ماحولیاتي بدلون په څیر موضوعاتو د خپل حکومت دریځ وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ډان نیوز او عرب نیوز د لیکونو تر مخه د اروپایي هیوادونو لخوا پاکستان ته د جی ایس پی پلس په نوم د سوداګرۍ د ورکړل شوي ځانګړي حیثیت موده راتلونکي ډسمبر میاشت ختمیږي. مشال ریډیو ده د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د جون پر څلورمه په یو تازه ارزونه کې ویلي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر باندې 15 لکه نور کسان ورزیات شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري مخکې ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر 28 میلیونه او 3 لکه دی، خو اوس وایي چې هغه شمیر 2 لکه 29 میلیونه ته رسېدلی دی. اوچا دا ارزونه د روان 2023 زیږدیز د لومړیو 15 میاشتو پر اساس کړې ده. د ادارې زیاته کړې له اړمنو افغانانو سره د مرستې پروګرامونو د مخته وړلو لپاره لږ تر لږه 2 اربه او 2 شپېته میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې طالبان حکومت قسم ادا کوي چې د ځینو بنسټیزو پروژو په پیل او د عوایدو په زیاتېدو سره د هیواد اقتصاد ښه خواته روان شوی، خو عام افغانان د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. او یو لړپوړي اوکراینی چارواکي د جون پر څلورمه دا خبره د نه منلو وړ وبدله چې د پلازمینې کیف د بمی پناه ځایونو تفتیش خولې تر نیمایي زیاتې یا خو تړل شوي او یا هم د استعمال جوګه نه ول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د جمعې پر ورځ د هغه هیواد د ټولو بمی پناه ځایونو د جاج اخیستنې امر تر هغه وروسته کړو چې یوه ورځ مخکې پر کیف د روسیې د هوایي حملې پر وخت 3 اوکراینیان ونه توانېدل چې پناهګاه ته ځانونه ورسوي. او له هغه عمله ووجل شو. د اوکراین د ستراتیژیکو سنتونو وزیر الکساندر کمیشن ویلی لټولو یو زرو اته او یا پنځاینو څخه چې پر لومړی ورځ وکتل شو 359 تیار نول، 122 تالی پرتی وی او 1590 د استعمال وړول. د خبرونو پای
خبرینم د هارون بچان وری د لوریدونکو تاسو ته مشال لیډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې ووره پښتون ژغورنی غورځنګ د خړ کمر پیخي د وشل شو په یاد کې جلسه کړي. د بر جنوبي وزیرستان ځنې مدني فعالان شکایت کوي چې دوی د غوښتنو باوجود سیمه یې لماینونو نه پاکول کیږي.
تروزه خور په جنوبی وزیرستان کې په 2500 زیات پیخه مخکې تراغلي دي. 500 زیات چې کوم خلک دي په دغه کې مرشوي تقریبا 300 زیات زموږ پر ریکارډ باندې هغه خلک دي چې معذور شوي دي.
په خبر پښتونخوا کې کروندګر وایي چې د وروستیو بارانونو له وجې فصلونه خراب شوي.
سګال ګټا سوګور تمو سبغانم کې دا او شو جغانم په پخوالي کې چې کم دی باران وو ناغه د واجی دا غي دا نه چې کم دا هغه تور شو دا هغه وړ چې کم دی هغه خوراک نه دی.
او د سیاودین شنواری په نوم یو تن په موټر سایکل لناروي څخه پاکستان ته سفر کړي.
زه ناروی نه تر سویډن او سویډن ډنمارک ډنمارک جرمنی جرمنی نه چک سلواک هنګری رومانیا اور بلغاریا ترکی ایران اور بیا پاکستان سفر وکړه.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره وسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د خبرونې لمړي رپورت طرف ته. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په کراچۍ کې د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیښې د وشل شو په یاد کې جلسه کړې. د جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مخکخ او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر ویلي چې په خړ کمر کې د وشل شو قربانې د هیرولو نه دي. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال یو وار بیا د پښتنو سیمو د نارامه کولو تیاری روانې دي. هغه له همدې امله په پښتنو غږ کړی چې یو موټی شي. په دې اړه تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې اورو.
پختون ژغورنې غورځنګ دا غونډه د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمیر کې ورته خلک د ټولګو په شکل کې د ښار د بیلابیلو سیمو نه راغلي وو. په وینا کې د غورځنګ مخکخ او د جنوبي وزیرستان نه د قومي سمندۍ منتخب غړي علي وزیر په خپل وینا کې ویل چې د خلک مر شهیدان د هیرېدو نه دي.
نن د خلک مر د هغه شهیدان ورځ چې په هغه کې موږ چشمدید کوایو. د خلک مر هغه شهیدان چې کوم په رحمه سره ووژل شهیدان یې کړل هغه زخمیان چې دغه فریادونه کول دې د دوباره په بولې باندې وشتل هغه شهیدان کړل. یو طرف ته وایي چې د شتګردو په چیک پوسټ باندې حمله وکړه، بل طرف ته هم هغه ریاست دی چې هغه شهیدان وته مافزه هغه یې ورکړه.
د کال 2019 د مای په شپږشتما په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر لامنیتی چک پوسټ سره د ډزو په پیخه کې 15 کسان وجلې شوي او لشلو زیات جوبل شوي وو. د پاکستان فوز هغه وخت په یو بیان کې تور پورې کړ چې د محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ یو ډلې د فوز په چک پوسټ بریدو کړ او 15 سرتیری جوبل کړي او د فوزیانو په جوابي ډزو کې 3 کسان وجل شوي او لس نور جوبل شوي دي. خو یې شاهدینو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د فوز دا تورونه رد کړي وو او ویلي وو پر خړ کمر چک پوسټ فوزی سرتیرو د مداخلو ناستې ته راتلونکو قافله ودرولا او ورستی ور باندې ډزې وکړي. منظور پښتین هغه مهال ویلی وو چې د غورځنګ لغړو مشرانو پلویانو او د وزیرستان له مظاهره چانو وسیدونکو سره وسله نه و. تر هغه پیښې یو ورځ وروسته د فوز د عام اړیکو اداري ایس پی آر په یو جلا بیان کې ویلی چې د خړ کمر پیښې لزای سره 15 نور مړي مونډلې دي چې په ګولو لګیدلې وو. پی ټی ایم او پښتون ملت پالا ګوندونو د هغه پیښې په خبرګون کې مظاهره کړی وی او بیا حکومت د شهدا پیکج ترنامه لاندې هر وجلې شوی تن کورنۍ ته 15 لکه روپۍ او هر جوبل تن ته 10 لکه روپۍ ورکړی وی. علي وزیر جلسې ته په وینا کې ویل چې د بدمرغان نن یو ځل بیا د پښتنو په سیمه کې د یوې منسوبې لاندې بدمنی تر هرګری پیدا کړه شوې ده. هغه په پښتنو ملت پال غوندونو مشرانو غږ کړی چې د پښتنو په خوره د بدمنی د مخنیوي لپاره دی یو موټی شي.
چاوی دی نن د پښتون په وطن کې بیا نن دا سورځ را روان دي چې هغه د ډېری مشکلات دي هغه د ډیرو تکلیفاتو نه ډکې دي.
علی وزیر زیاته کړی چې د نهمې مای د تحریک انصاف لخوا د مظاهرې وروستو د تشدد په ډکو پیښو کې تورن کسان پولیسو او ریاستي ادارو په سلیل شو ساتونو کې نیولي. خو د خړ کمر په پیښه کې د وجلې شوو پښتنو ځوانانو مشرانو په وجنه کې ککړ نن هم آزاد دي. د ارمان لوڼی، عارف وزیر، طاهر خان داوړ قاتلان تر اوسه ونه نیولې شول. د کراچۍ یادې غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین ویل چې یو ځل بیا په کراچۍ کې میش پښتانه د افغانانو په نوم زورول کېږي او پولیس ترې پیسې اخلي. بلخوا د کراچۍ پولیسو او بیا صوبایي وزیرانو دا تورونه وار په وار رد کړي او وایي چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې په کراچۍ یا په سند کې د ژوند کولو قانوني اسناد نه لري. د سند حکومت په وینا چې اوس د سند په زندانونو کې ډېر کم افغانان پاتې دي، زیاتره افغانانو خپلې د بند سزاګانې پوره کېدو وروسته بیرته افغانستان ته لیدل شوي دي. نور الله ترین زیاته کړې چې په کراچۍ کې د پښتنو په سیمو کې د بدامنۍ د مخنیوي، نشه یي توکو د مخنیوي لپاره حکومت او پولیس هیڅ ګامونه نه پورته کوي. د کراچۍ یادې جلسې ته د پی ټی ایم نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې. وی ویل چې د خړ کمر د پیښې ترڅنګ د خپلو اتلانو قربانیانې به تل یادې ساتي او پی ټی ایم به د پښتنو د حقونو لپاره خپل آئینی او سوله ییزه مبارزه جاری ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک.
د بر جنوبی وزیرستان ځنی مدني فعالان شکایت کوي چې دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود سیمه یې له ماینونو نه پاکول کیږي. د دوی په خبره په خپل خاوره ګرځېدل ورته ګران شوی دی. د پښتون ژغورنې یو ځایي مخکښ علمزیب مسید پرون مشال ریډیو ته ویل چې دوی په جنوبی وزیرستان کې د 250 ماین چاودنو پیښو ریکارډ لري. د لدا تحصیل چیرمین تاج ملک وایي چې د ځمک لاندې بمونو په مسله له پوځي چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د دې وړاندې مشال ریډیو ته د جنوبی وزیرستان چارواکو ویلي وو چې په دغه سیمو کې د ماینونو پاکولو کار روان دی. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت یې د سیمې په مځکه کښې خوندي ماینونه صفا کولی د پوره ګامونه نه پورته کوي چې په وجه یې د سیمې خلک په ماین چودنه کښې وژل کېږي او معذوره کېږي. په دغې برعکس د سراروغه سیمې اوسیدونکی عثمان مسید مشال ریډیو ته ویایي دی پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب مسید ویایي چې تر دا وخت پورې په سویلي وزیرستان کښې 250 د ماین چودنې پېښې مخې ته راغلې دي.
تر اوسه پورې په جنوبي وزیرستان کښې په 250 نه زیاتې پېښې مخې ته راغلې دي. دغه دوام لري دغه لینډ ماین واقعات. 500 نه زیات چې کوم خلک دي په دغه کښې مړه شوي دي. موږ سره په ریکارډ دي تقریبا 300 نه زیات زموږ په ریکارډ باندې هغه خلک دي چې معذوره شوي دي پکې، او په دغه کښې د بچیانو تعداد چې کوم دی هغه په ټوله زیات دی.
مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان اپر ضلع کښې په مځکه کښې خوندي ماینونو صفا کولې چار په برعکس د سویلي وزیرستان اپر ضلع ډپټي کمشنر اشفاق خان او اډیشنل ډپټي کمشنر نیک محمد سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او د سویلي وزیرستان لادا تحصیل چیرمین تاج ملک وویل چې د پوځي چارواکیو نه هم د ماینونو صفا کولې غوښتنه کړې ده.
دا والا سرا نیجا یو میٹنگ دے کورتا مانڈر سرا اور سرا پاس ایم اے جمع دیمو دے سرام جمع کمیٹی چکن چیرمن دی هغې سره په ریټن شو دا خبره ورته وکړله هغې دا د اوبه دوې خبره هغې ته وکړلې چې ایما لینډ ماین واقعا وشي یو خو آن دا سپاټ باندې دا کمپنسیشن ملوشي دوهمه دا خبره ورته وشوله چې د لینډ ماین په حواله سره چې قیمتي مینه تاسو ارنج کړې دي دې ته وایي چې آپ او رسی ایجنسی کښې دي او په مهمان کښې داسې لګیا دي هغې ته چې روپاری شي تاسو سپیشل دردي
د سویلی وزیرستان حکومتي چارواکیو له طرفه په سیمه کښې د ماین چودنې کښې د وژل شوي او پر هر جلی شوي کسانو د شمیر په باره کښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
تر سند صبح وروسته په اسلام آباد او پېښور کې هم ځینې افغانانو تور پورې کړی چې پولیس یې زوروي. دوی وایي ځینې وطنوال یې د اسنادو نه درلودو په تور نیول شوي هم دي. په وفاقي کچه پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په سند صبح کې پولیسو په وروستیو کې مشال لیډیو ته ویلي وو چې دوی هغه بهرني کسان نیسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. بلخوا په افغانستان کې د طالبان حکومت ویان سبی الله مجاهد وایي دا مسله یې له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې او د حل غوښتنه یې کړې ده. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
یو شمیر افغانان چې اسلام آباد کې اوسېږي وایي پولیسو له تیرو څو ورځو راهیسې بیا په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو نیول او ځورول پیل کړي دي. د اسلام آباد په باریکاب سیمه کې یو افغان کډوال یوسف نجیب نن ازادي راډیو ته وویل
له همدې ځایه 15 تنه په یو موټر کې پورته کړل. د اکبر نیازي روغتون په سیمه کې هم یو شمیر ونیول چې ټول شمیر یې نږدې 15 تنه کېده. ټول یې د باریک آب تاڼې ته یوړل.
د اسلام آباد د سبزی منډی ویلې سیمې یو بل افغان محمد صادق هم وایي چې پولیسو هلته هم یو شمیر نور افغانان نیولي دي. د اسلام آباد په یو شمیر نورو سیمو کې هم ځینې افغانان سر ټکوي چې پاکستانی پولیس یې کورونو ته ورغلي او له دوی یې د اسناد غوښتنه کړې. هاخوا په پېښور کې میشت یو شمیر افغانان هم ورته شکایت کوي. له دوی یوې مدونه حیدري ازادي راډیو ته وویل ناهید سادات هم په پېښور کې د پولیسو لخوا د افغانانو د زورونې خبره کوي.
ټول خلک خور و زر دي، موږ نه کار لرو نه دنده. په دې قیمتۍ کې زه خپله تللی یم او د یوې ویزې د اخیستو لپاره مې 100,000 کلدارې ورکړې دي. د افغانانو نیول زیات شوي او تګ راتګ یې محدود شوی دی.
موده وړاندې په پاکستان کې یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید پخې سرچینې بدل شوي دي. هغې زیاته کړې وه یو شمیر افغانان چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي د خپلو اسنادو او خپلو شخصي وسایلو غوښتنه یې کړې، خو پولیسو ترې پیسې غوښتي او کله چې پیسې نه دي ورکړي بیرته یې زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. هاخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ستونزې منې او وایي دوی یې د حل لپاره هڅې کوي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په اړه موږ په زلونو مقابل لوري ته شکایت کړی، خو هغوی هم خپلې ستونزې لري. هغه افغانان چې بې له اسنادو پاکستان ته ځي هم خپلې ستونزې لري. په پاکستان کې زموږ سفارت او په کویټه کې زموږ قونسلګري فعالې دي. ډېر شمېر افغانان له زندانونو خوشي شوي او هڅه کېږي چې نور څوک زندان کې پاتې نه شي.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال اوسېدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته یو ډېر شمیر نور هم د بېروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره د هیواد ته ولاړل.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
په خیبر پښتونخوا کې کروندګر او د چاپیریال ساتنې پوهان وایي د نړۍ د تودوخې کچې لوړېدو موسمیاتي بدلون له وجې بارانونه بې ترتیبه شوي دي. د دوی په خبره د بې وخت بارانونو د سیمې فصلونو او د میوو باغونو ته زیان رسولی دي. ملګرو ملتونو د مې دیرشمې په یو رپورټ کې ویلي وو چې د 2022 کال د سیلابونو اغیزې لا پسې زیاتې شوې او خبرداری یې ورکړې چې پاکستان ښایي په راتلونکو میاشتو کې د خوراکي توکو د کمی شاهد اوسي. دا چې موسمیاتي بدلون د خیبر پښتونخوا زراعت څومره اغېزمن کړی دی، تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او بے ترتیبه بارانونو لکبل ک یو خوازانی او مالی توانونه اوړي در دي نو بل خوای فصلونه میوه او سبزیان هم اغیزمنی کړی دي. د چاپیریال د ساتنې پوهان وایي چې په نړیواله کچا د تودوخې د لوړیدو لکبل د بارانونو ترتیب ګډوډ شوی. ای مالونه په ویل کېدو دي او د زل او سیلې سره ولاړ فصلونه خراب شوي دي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې په هزاره پوهنتون کې د کرکلي د مطالعاتو د سانګې استاد ډاکټر سجاد علي وویل چې ماحولیاتي بدلون د خیبر پښتونخوا کروندګرو ته ډیر تاوان رسولې دي.
مونږ چې کم دی دا سپرینګ ویټ په اکتوبر نومبر کې لګو او بیا چې کم دی مونږ په اپریل او مئی کې مونږ د دې برداشت کوو هارویسټ کوو. یو څو کلونو نه یا خود سی وشي چې په مارچ کې زمونږ سره ټمپریچر एकदम زیات شي نو دې ته مونږ وایو ټرمینل هیټ سټریس. هغه د وجه زمونږ دانه غټه نه جوړیږي, دانه وړه جوړ شي, شریول پاتې شي, هغه د وجه زمونږ پیداوار کم شي. بیا په بازي کلونو کې لکه دې کال چې کم دی زمونږ سره د مارچ کې خو موسم خو په اپریل کې زمونږ سره بارانونه چالو شو او بارانونه داسې شو چې باز زه کې چا هارویسټنګ نه کړی شو, چا چې هارویسټنګ کوه په ولاړ پټی کې چې کم دی غنم هغه نه خراب شته.
د خیبر پښتونخوا په مردان چارسدا او پیښور کې د غنمو او جوارو په ګډون یو شمیر سبزیانې او میوه هم کرل کیږي. په دې کې شلتالو او لوچې, خټکی او سټرابيري مهم دي او په ځینو سیمو کې د پیازو, ټماټرو او مرچکو کروندا هم کیږي. د مردان د تخبای یو کروندګر شاه خالد وایي چې د بی وخت بارانونو لکبله غنم به وخته اوري بلشو او د شلتالو باغونه غلې او بارانونو اغیزمن کړی دي.
د به وخته بارانونو د وجه چې کم دی د فصل چې کم د جو د پخېدو خپل ډیوریشن نو ام مسله وشي پورا اون رسیدل کپرس کا د غنم وګه چې کم دی د پورا اون رسید, جوار وګه پورا اون رسید, پیداوار غسیونه شي تاسو ته پته تخمونه سمره ګرانتی سکهل کته سو ګورل تم سب غنم کې دا وشو چې غنم په پخوالي کې چې کم دی باران وو هغه د وجه د هغې دانه چې کومه ده هغه توره شوله, د هغې اوړه چې کوم دي هغه د خوراک نه دي, د هغې روټۍ د خوراک نه دي. سږکال د شلتالو کنډیشن ته تاسو وکتل چې ګلونه بس وغورځېدل ځکه چې بې وخته په ګل په ټایم کې بیا سیوا سیوا اوبه او دغه رالل هغه ورسره ډیمیج شول.
د میدانی سیمو په ګډون په غریزو سیمو کې هم ماحولیاتي بدلون د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی او د ایمالونو ویلې کېدو له کبله سیلابونه راغلي چې د سوات او ملکند په نورو برخو کې ځاني او مالی تاوان نړولی دی. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ټولنې مشر اکبر زیب خان وایي چې سیلابونو د سیمې نقشه بدله کړې او د خلکو د کر کروندې زمکي وړي دي. د نوموړي په وینا د حکومت او ولس زمواري ده چې د موسمي بدلون د اغیز نه د خوندي پاتې کېدو لپاره پالیسي جوړې او عملی کړي.
زمنګ خپل د اګریکلچر کې د اغې خپل یو سیستم دی چې په کم موسم باندې به کم فصل کېدو, مطلب دا دی چې د غلو وخت نه غلې او شي کم باغات کې دي هغه باغات هغه اوهي او هغه تباکي. هم دا کلایمیټ چینج دی چې هغه موږ فلټ ته هم مخامخ کړیو, سوایل ایروژن ته هم مخامخ کړیو.
اکبر زیب خان زیاته کړی چې باید په صوبه کې د موسمیاتي بدلون سره سم د کر کروندې طریقې بدلی شي او د نوې ټکنالوژي په زور د کروندګرو توانونه راکم کړل شي. د یادونه وردا چې د پاکستان په ګډون یو شمیر آسیایي هیوادونه د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوې دي. ملګرو ملتونو د مې په درشمه په یو راپور کې ویلي چې د کال 2022م د سیلابونو اغیزې لا پسې زیاتې شوې او خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې د خوراکي توکو قلت یا کمی خای په راتلونکو میاشتو کې نور هم زیات شي.
دا مشال ریډیو دا, تاسو د مشال ریډیو خبري غړې په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو سړنیس مرکز د مې په درشمه په خپل یو ریپورت کې ویلي لکه نه چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي لاغ راځي په پاکستان کې د نامنه په پیښو کې 3% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې ویلي دی باید پاکستان د امنیت مسلې ته تر ټولو زیات پام وکړي. بلخوا څېړونکي وایي یوازې د افغانستان مسلې له وجې نه بلکې د سن نورو داخلي مسلو له وجې هم د پاکستان امنیتي حالات په درستیو کې زیات خراب شوي دي. تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
د سولې د مطالعاتو سیډیز مرکز په خپل رپورت کې ویلي چې د 2021 کال د اگست میاشتې نه تر 2023 کال د اپریل میاشتې پورې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو د بیا فعالېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایر سید نذیر د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وایي باید پاکستان خپل امنیتي مسلې خپل لومړی کار وګڼي او زیاتوي.
یو په سیاسي سطح دا خبره وړاندې کوي امارتي اسلامي ته، دویم به په سفارتي سطح هم دغه خبره وړاندې کوي او د هغې د حل کولو به کوشش کوي، او دریم به بارډر مینجمنټ چې کوم دی موږ ورته وایو چې د سرحداتو حفاظت او د هغې د خاورې د یو بل د خاورې احترام کول، په دغه سطح به په سیکورټي سطح او استخباري سطح باندې هم پلو کې همکاري کوي. لیکن هغه په نظر باندې نه راځي او د هغې عوامل څه افغانستان کې دي څه پاکستان کې دي، او دغه وجه دا چې دا خلک دوی واګي ازادي شوې چې واګي ازادي شوې نو هغوی اوس ډېر داسې عملیات کوي چې هغې ته د پاکستان سیکورټي ادارو ته او نور خلکو ته هم نقصان رسي.
د سولې د مطالعاتو سیډنیز مرکز په خپل وروستي رپورټ کې دا هم ویلي په افغانستان کې د طالبانو په واک کې لراتلو سره په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ په پیښو کې 92% او په بلوچستان کې 1.8% زیاتوالی راغلی دی. د دغه رپورټ له مخې په تیرو 21 میاشتو کې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې هم امنیتي حالات خراب شول. هلته په وسلوال بریتونو او هدفي بریتونو کې خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د مشال ریډیو د معلوماتو پر اساس یوازې په شمالي وزیرستان کې روان 2023 کال کې تر اوسه په وسلوال او هدفي بریتونو کې 19 کسان وژل شول او ګڼډور پکې ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي محمد ظاهر مشال ریډیو ته وایي د دوی په سیمو کې خلک د امنیت ته مسلې نه علاوه بلا خبره نه کوي.
ځایي خلک ډېر دغه دي د خپل کاروبارونو نه زړونه چک دي او بيخي بلا خبره د بدمنۍ په حواله سره چرته کې چې کومه حجره ته نه بلا خبره نه وي. دغه خبرې وي چې موږ طرف باندې بدم دي ده او ډېر خلک دا وایي چې چرته کې شهرونو طرف ته لاړ شو لایره خپل کورونه پرېږدو.
د روان کال د جنوري په 10مه د پېښور د پولیس لاین پر جمعات په بریټ کې د نوی نه زیات کسان شیو او ګن نور پکې جوړ شیو. دغه حمله په ورستۍ 21 میاشتو کې یو تر ټولو خنړې برید ګڼل کیږي چې پکې زیاتره مرګ جوړه پولیس او عام خلکو ته وخته و. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز یو استاد پروفیسر آرش الله خان د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل دا ضروری نه ده چې په پاکستان کې د نامنۍ د زیاتېدو یوازینې وجه د افغانستان مسله وي.
افغانستان کے طالبان حکومت راہوں واقعات
د شمالي وزیرستان د وانی یو سیاسي فعال عبد وزیر مشال ریډیو ته وایي امنیتي او حکومتي چارواکي د امنیت مسلې ته پوره پام نه کوي.
نو دلته چې کومه دا دی په سیاست کې هلا سچولې دی، دلته چې کوم ترقیاتي چارې کېږي په هغه کې لا سچولې دی، دلته چې کوم تر دې حد پورې چې دلته کوم جرګې کېږي نو هغه کې دی لا سچولې دی. د دغه په وجه باندې چې کومه د دی خپل ذمہواره ده د آرمی یا د سکورټي ادارې چې کومه ذمہواره ده نو هغه د دی نه پاتې شوی ده.
د سولې د مطالعاتو د سیډنیز مرکز دا رپورت په داسې مهال خپور شوی چې یو خوا په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې روان دي، اقتصادی مسئلے او گرانی زیات شوی، نوبل خوا په دیتیرا نکدی موده کې پسوات بنو باجوړ مومندو وزیرستان او تلکی مروت په شمول د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې د نامنۍ د پیخو او د وسلوالو د بیا فعالېدو خلاف پولیسي پاسونونه هم تر سره شول چې پکې د خلکو یو ناروا شي دوی په خپل سیمو کې امن غواړي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره برخه موندل شي. که ویبسایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمو په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د هارون باچانه بلند خبرونه وورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د جون پر 4 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د شمالي وزیرستان د خلک مرکز په خدمت وجل شو په یاد کې جلسه وکړه. جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مخکښ او په کمی سمله کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر کلاوی خو دا غي پیخي قربانانو ته د عقیدت پر ځوان وړاندې کړې. نو لبل خو یې اندېښنو خو لا چې واره بیا د پښتون سیمو ته د پښتون سیمو د نا آرام کولو هڅې روانې دي. غورځنګ وايي فوز د 2019 زیګیز د مې پر شپږشتمه د شمالي وزستان د خړ کمر پر چک پوسټ د غورځنګ پر یو جلوس په دزو کې 15 کسان وژلي او تر شلو زیات نور ژوبل کړي ول. هغه وخت پوز ویلی و چې سرتیرو یې د لاروینوالو د دزو په جواب کې کاروایی کړې و. د اسلام آباد پولیس وایي د لټون په عملیاتو کې د ښار له بیلابیلو سیمو 115 یا مشکوک کسان نیولي دي. پولیسو د جون پر 4 پر ټویټر خبر کړي او بیان کې ویلي د عملیاتو پر وخت 300 کورونه تلاشي کړي دي. پولیسو ندی ویلی چې نیول شوي کسان د کوم هیواد دي خو زیاتوي چې له هغوی سره به د بهرنیو وګړو تر قانون لاندې چلن کېږي. په همدې حال کې ځینو اسلام آباد میشته افغانانو مشال لډیو ته ویلي په بر امام بارکو او ځینو نورو سیمو کې ګڼ افغانان د اسنادو نه لرلو په تور نیول شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جون پر 4 مشال لډیو ته وویل له دې ګرفتارۍ خبر دی. هغه زیاته کړې چې پاکستانیو چارواکو ته شکایت کړی او د نیول شوو افغانانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د جون پر 4 په یو تازه ارزونه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر باندې 15 نور کسان ورزیات شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي د اړمنو افغانانو شمیر دا مهال 2,09,000 ته رسېدلی او چا دا ارزونه د روان کال د لومړیو 15 پر اساس کړې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د ځینو بنسټیزو پروژو په پیل او د وایدو په زیاتېدو سره د هېواد اقتصاد ښه پاته روان شوی خو عام افغانان د ژوند له سختو شرایطو سره ټکوي. او یو لوړپوړي اوکراني چارواکي د جون پر 4 دا خبره د نه منلو وړو بدله چې د پلازمینې کیف د بمي ځایونو د بمی پناه ځایونو تفتیش خولی چې تر نیمایي زیاتې یا خو تړل شوي او یا هم د استعمال جوګه نه ول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د جمعې په ورځ دغه هېواد د ټولو بمي پناه ځایونو د جاج اخیستنې امر تر هغه وروسته کړی و چې یوه ورځ مخکې پر کیف د روسیې د هوایي حملې پر وخت 3 اوکراینیان ونه توانېدل چې هغوی پناهګاه ته ځانونه ورسوي او له هماغه کبله ووژل شو.
لند خبرونه د هارون بچانوورې د لوریدونکو ورسوس ته یو ریپورت طرف ته. په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر باندې 15 نور کسان ورزیات شوي دي. د خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د اتوار په ورځ په خپل یو تازه ریپورت کې کړې ده. په افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو راهیسې دغه هیواد خراب اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن شوی او میلیونونه افغانان له سختې بېوسلۍ او بدو اقتصادي شرایطو سر ټکوي. تفصیل د سفی الله ستانگزی پر ریپورت کې اورو.
ملګرو ملتونو اندېښنه ښولې چې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر په وروستیو 3 کې زیات شوی دی. د دغه سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د اړمنو افغانانو او د بشري مرستو په برخه کې د یوې تازه ارزونې په اساس ویلي چې د 2023 کال له پیل تر جون میاشت پورې 15 نورو کسانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې. مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر 28,300,000 کسانو ته رسیږي، خو اوس 200,000 کم 9,000,000 کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. او چا ادارې د 2023 کال د لومړیو 15 یوه ارزونه کړې او ویلي دي چې د کال تر پای 10 لپاره هغو مسایلو ته لومړیتوب ورکوي چې لا یې نه پاتې دي. ملګرو ملتونو ویلي له اړمنو سره د مرستو او د نورو بشري پروګرامونو د مخته وړلو لپاره لږ تر لږه 2,260,000,000 ته اړتیا لري. که ملګرو ملتونو او نورو ملګرو مؤسسو ته اړینه بودیجه په واک کې ورکړل شي نو لږ تر لږه 40,000,000 کسانو ته به مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2023 کال وروستیو تر دې دمه په هغو 942,000,000 مرستو چې د بشري مرستو په نوم یې ترلاسه کړي شاوخوا 1,3 میلیونه کسانو ته حداقل یو وار مرستې رسولي. افغانستان چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو لاسته ورغی خلک یې ورځ تر بلې له زیاتېدونکې بېوزلۍ کړیږي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د ځینو بنسټیزو پروژو په پیل او د عوایدو په زیاتېدو سره د افغانستان اقتصاد په ښه خوا روان دی، خو عام خلک شکایت کوي چې له سختیو سره مخ دي. فرشته یوه له دې بېوزلو افغانانو ده، وایي چې خاوند یې مړ شوی او اوس دی وی غټی کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده.
سلور پنځم کښنیان یوازې مې سمور خسر دی وطن یې و یو بچای مې دی زما یم سمور خسر دی په چپلی پرې زاریا نه په نس پرې زاریا نه په شونز نه پرې زاریا نه يم زه د یو لسی کوپ نه لرم چې دا یو لسی واخم چې دا مومنت زه شی پرای سم مې دغه نه شی زنه لرم ورور
افغانستان یو لوبي وزلو یادونه یادي یو دوا پر درې م برخه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداري اندېخنه خولي چې د طالبانو لخوا په کورونی او نړیوالو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په سازمان کې د خزو پر کار بندیز شرایط لا پسې سخت کړي او د مرستندوی کارونو لخن سره مخ کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځه لس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د افغانستان په لغمان ولایت کې د کبانو پارم لرونکي وایي چې تر پخوای کاروبار کم شوی دی. دوی د دې لامل له پاکستانه د کبانو واردول بولي. دا کاروباریان په لغمان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې له بهر څخه د کبانو واردول بند کړي. دوی د راست کبانو د ساتنې په برخه کې هم د مرستو غوښتونکي دي. بلور ته چارواکي وایي چې د کبانو فارمونو مالکانو ته د مرستو رسولو په لارو چارو به غور کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د کبانو فارم لرونکي وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د کبانو خرڅلاو کې کمواله راغله او لامل یې له پاکستان څخه د کبانو واردېدل غني. د سید پاچا په نوم د کبانو یو تن فارم لرونکي وایي
کله چې موږ میان رسیږو د پاکستان میان واردېږي، هغه میان او دا میان ډېر پرخ لري، د موږ بازارونه هغه خرابوي. پیلن په لغمان کې څه فارمداران دي، دا ډېر فارمداران دي چې دوی ټول دغه سکل تاوانونه کړي. موږ هم خپله چې دا بچی راوړو، موږ د پاکستان نه راوړو، موږ تر اوسه داسې ما هغه نه ده جوړ کړی دلته چې خپله نسل تي والو بچی والو چې خپله دلته مثلا وروزو. موږ زرا حکومت موږ ملاتړ وکړو هغه کې داسې موږ ته جوړ کړي پاکستان میان دلته نه کامیابیږي.
سره له دې چې د یو شمېر موسسو له لوري د کبانو روزونکو ته وخت نا وخت د کبانو د روزنې په برخه کې پوهاوی ورکول کیږي، په لغمان کې د کبروزونکو اتحادیه مشر ګلنبی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د کبانو د روزنې په برخه کې د پارم لرونکو ظرفیت لوړونې ته زیات پام واړوي.
دغه ټریننګونه موږ ته کفایت نه کوي تر څو چې موږ ته د ټریننګ زمينه لږ زیاته برابر شي. نور هیوادونو فارمونه باید موږ ووینو چې موږ په هغه مسلک باندې هم هغه شان سره مخې ته لاړ.
په لغمان کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوی محمد ولی محسن وایي د دوی تخنیکی ټیمونه وخت نا وخت د کبانو پارم لرونکو ته د کبانو د روزنې په برخه کې پوهاوی ورکوي او هڅه کوي چې له بهر نه د واردونکو کبانو مخنیوي وکړي.
او کوشش کو یی موسسات د لارې نه دا فارم والا چې کوم فارمونه لري دا تخلیه کو او دا هر فارم والا د بیانو د کبانو فارم بردار هغه په خپل بخود لري او تولید یې دی شي صادرات یې دی شي. نعمان کې چې دا زمون کبانو فارمونه چې دي یو څه اویا پورې فارمونه د کبانو دي او په دې کې چې دا اتیا فارمونه چې په کارغول سوالې کې مربوطات کوي او اویا پورې فارمونه د مرکز نه فرام پورې مربوط دي او شل پورې فارمونه چې دي په
خود لغمان اوسیدون کی بیا وای په دې ورسته یو کې پسندونو کې د کبانو ناقانون اخکار د مرګیدانی او برېخنایی شرطونو په وسیله زیات شوه چې لامل یې د کبانو نسل د ورکیدو لګو اکثره مخ شوه دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ کروندګر له اړوندو ادارو او مرستندویا بنسټونو غواړي چې دوی سره د سیلابونو له کبله د زیانمنو شوو کرنیزو ځمکو، ویالیو او کاریزونو په بیا رغونه کې مرسته وکړي. دوی زیاتوي د خلکو اقتصاد یې کمزورې دی او له کرنې همدارنګه په لږه کچه له مالدارۍ پرته نور کاروبار نه لري. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په یاده سیمه کې وروستیو سیلابونو د نورو مالي زیانونو سربیره د دوی کرنیزې ځمکې او فصلونه هم سخت زیانمن کړي دي. دوی زیاتوي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او نشي کولی د طبیعي آفتونو له کبله د دوی د کرنې برخې ته اوخت زیانونه په خپلو امکاناتو جبران کړي. د پکتیا د زرمت اوسیدونکي له اړوندو ادارو او د کرنې په برخه کې له مرستندویو بنسټونو هم غواړي چې د ځمکو او ویالو په جوړولو همدارنګه د تخمونو او کیمیاوي سره په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
د ما نوم سدا اجي محمد قسم ده. سیلابونه راغلي، کورونه وړي، د دې طاقت څوک نه لري چې یو پټی دا غریب مخلوق جوړ کړي. دا دغه نامه ته وګوري، دا د شوباد د پټای وو چې دې به د څنګه نام کول چې لسړی نه بجو کو یو یو پټی به نیم خروار دو خروار غنم کول سره نستا شای نستا مرستا نستا دغه د مګا او باد پټای د پمل کې دغه غنم دي.
د زرمت ولسوالۍ یو بل کروندګر علي خان وایي
دلته د تیر کال سخت سیلابونه رالو ځکه خراب کړي کوم فصلونه چې خلکو هغه ټول سره ختم کړو سبا او برباد کړي چې سره پاتې نه شو. نو موږ اوس له حکومت دا هیله کوو چې راته جوړې کړي، مرسته راسره وشي. کورونه خراب دي، باغونه خراب دي، ځکه خرابې دي، نور خلکو ته داسې شی نه دي سوي چې هغه دي یو څه ګټه ځینې وخت.
په همدې حال کې د زرمت په ولسوالۍ کې طالب چارواکي وایي دوی سره خلک د کرنې په برخه کې خپلې ستونزې د عریضې په بڼه شریکوي او دوی بیا د اداري سلسله مراتبو په چوکاټ کې اړوندو ادارو او موسساتو ته سپاري. د زرمت ولسوال محمد آصف قرار وویل
موسسات سره ځي دیګونو غوښتنه کړې ده چې اوس په دې وخت کې د افغانستان یتیم پالنې موسسې وعده کړې ده چې شپېته باغونه په زرمت کې د یتیمانو لپاره جوړوي. نور چې کوم موسسات راځي د بزګرانو هغه کوم مشکلات ستونزې دي هغه سره شریک کړي دي، هغوی اطمینان راکړي ان شاء الله په وخت سره به دا مشکل هم حل شي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلان وایي له وروستیو سیلابونو ټول زیانمن لیست شوي چې یو څه مرستې ورسره شوي او د کرنې په برخه کې به ورسره نورې مرستې هم وکړي. د کرنې ریاست د کرنې عامر عزیز الله کریمي وویل
کوم کسان چې د سیلابونو له وجې دوی زیانمن شوي دي موږ هغه ورته یو خاصه ډیټابس ورته جوړ شوی ده چې هغو ته موږ هم سږکال د موسساتو لخوا ځینې اصلاح شوي تخمونه ورکړي دي او ځینې زراعتي وسایل موږ دوی سروې کړی ده چې زراعتي وسایل ان شاء الله پر اتلونکو کې نږدې وخت کې موږ توزیع کوو او ځینې د سبزیجاتو تخمونه هم دي چې په نږدې راتلونکو کې د ناروی د کمیټې لخوا ان شاء الله ور توزیع کیږي.
د یادونه وړ ده د پکتیا د مرکز ګردیز پولویدیز لوري کې پراته د زرمت ولسوالۍ پراخې کرنیزې ځمکې لري، خو په دې ولسوالۍ کې د وروستیو میاشتو سیلابونو د دې ځای ځمکو، ویالو، کاریزونو او د بزګرانو فصلونو ته درانه زیانونه اړولي او د کرنې برخه یې سخته زیانمنه کړې ده.
تاندې هیلې
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو توړې دو تیر وګورې دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پرته نه انټرنیشنل ماچ کال کې داو کو ز پر پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې لفرخنده اسد سره ووري.
خیبر پختونخوا کې اته سرکاري پناځینه بند او په نتیجه کې تر سلو زیات کسان بیروزګاره شوي دي. ویل شوي چې دا پناګاوي د صوبایي حکومت د مالی مشکلاتو له وجې بندي شوي دي. دا پروژه په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت پیل کړی و او هدف یې د مستورانو د شپې د اوسېدو ځای، خواړه او د ناروغو هغو لپاره د دارو درملو بندوبست کول و. د هغو پناځینو د دفتر ویان جنې تورو مشال ریډیو ته ویلي دي له نگران حکومت سره یې سوځلې د پیسو په اړه خبرې کړي خو ورنکړل شوی او ځکه نو دا زینه اوتړل. خو د خیبر پختونخوا د ولسی خیر خیګړې اداره وایي چې په راتلونکي بجټ کې به د پناځینو لپاره پیسې بیالي شي. تفصیل د عصمت علي شاه په ریپورت کې.
جنید خان د مردان اوسیدونکو دی مشال ریډیو ته ویل چې باید یو حکومت د تیر شوی حکومتونو خپروجې د ولس لپاره جاری وساتي ځکه چې د دې نقصان عام ولس ترسي.
حکومت لنې په کار چې تیر حکومت د غشان دي کارونه چې دی غي سټاپ کی مونږ دغه غوښتنه کوو چې کم د پناګا دغه پروجیکټ په د صوبې په مختلفو ضلعو کې دغه دی بحال شي واپس او د دې نه چې دی نو عام ولس ته خصوصي توګه چې کم غریب خلک دي یا داسې مسافر دي چې د یو ځای نه بل ځای ته ځي په لار پشپره ځي یا داسې بلس نو پناګا یو ډیر خو سټیپ د حکومت په کار چې دا دوباره بحال شي.
د سرکاري پناګا هو د اداري ویان جنید تورو مشال ریډیو ته وویل چې د نگران حکومت سره په سوسو واره د فاندز په اړه خبرې کړي خو ستونزې حل نشوي چې مجبورن یې د پناګا هو سامان حکومت ته حواله کړو پناګا یې او تړلې.
هغه موجودي د 13 ورځې نه مخکې هغه د هغه تاریخ ختم شو او چونکه وفاق هم فند نو ورکړي او د فند موجودګي د وجې جګم دي نو وفاقي او نو صوبایي حکومت هغه سیز مطلب د پناګاز نور استابلیش کول یا اگر ان کول نو هغه سیز بیا لګ مونږ ته مسله نو چونکه زمونږه د ایم او یو چې ودا په 13 ورځې کې ختمې دوه خو چونکه د پناګا بورډ ریکوست وو دا چې لګه پروژه کې تاسو د پناګا د سیستم مبندوي صوبایي حکومت فند مونږ ته راکو نو مونږ به ان شاء الله دا سوشل ویلفیر ډپارټمنټ چې کوم دی دا د پناګا سیستم رسادو سامان دی دا چې کوم د سوشل ویلفیر یو لس پناګا دی په خیبر پختونخوا کې نو پاګه کې به دا ټول سامان یوټیلایز کیږي او پدې کې به بیا مونږه مسافر ہوتا دا ټول فیسیلیټیز ورکو.
دا خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ادارې نگران سپیشل اسسټنٹ سلمہ بیبی مشال ریډیو ته وویل چې پر راتلونکي بجټ کې بعد د پناګا هو لپاره پیسې کیدی او بے روزګار شوی کارکونکو لبا د نوکرو بندوبست هم کوي.
زمونږ بیت المال سره د سوشل ویلفیر یو ام یو ساين کړو چې بیت المال باندې پیسې ورکې نیمه د سوشل ویلفیر ورکې. سوشل ویلفیر خود خپل طرف نه ټول پناګا او تبر کړی وی ریلیز کړی دی پیسې بلکې دا وی نه زیاتې ورکړي خو بیت المال ته شاشه نو اوس د فاینانشل خو تاسو ته پته ده چې څومره دغه دې زموږ پرابلم دي نو څه به په چې ټول پاکستان ته اوس دا نیکسټ ویک کې یا اوس دا چې کوم بجټ نه پس چې کوم دا بیروزګار شي دي نو
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د لری پرتو سیمو خواریکه خو لپاره د صوبې په 33 ضلعو کې یو اویا سرکاري پناګاهې جوړې کړې وي چې پکې اته پناګاهې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت په کال 2013 کې جوړې کړې وي چې د سوشل ویلفیر په مرسته چلی دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، بدلتا حالات بدلی گی را بدلی گی. مون پا دے چارو نظر ساتو او تاسو ترے ہم خبرو. زو نیاز احمد خان یم او تاسو تا لسوات، دیر، چترال، شنگلے او خوشا سیمونا را پورونا جوڑو.
د بلوچستان حکومت وای د صوبی اولس ته د وړیا علاج اسانتیا ورکولو په هدف یې د صحت کارت ټولې چارې مکملې کړې دي او زربا اغا پروژه پیل کړې. د پروژې یو چارواکي د مې په یو درشمه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د اسانتیا با د اری آی کورنۍ لپاره وي چې په نادرا کې د بلوچستان شناختی کارت ولري. د صحت کارت پروګرام د چارواکي زیاته کړې چې حکومت د دې کار لپاره پیسې بیلې کړې دي. د بلوچستان ډاکټرانو د حکومت دا اقدام ستایل دي. تفصیل بریوال کاکړ راکوي.
د بلوچستان حکومت وای د صوبې ولسته د صحت کارت ورکول لپاره د مئی پر یو دیرسمه د بیمې یا انشورنس ل کمپنۍ سټیټ لایف سره هم تړون لاسلیک کړی دی. د بلوچستان د صحت کارت پروګرام مشر اسد الله کاکړ بیګا مشال رډیو ته وویل چې تر دې وړاندې یا پادی اړه ل شناختی کارت ورکونکو ادارې نادرا سره هم تړون لاسلیک کړو. اسد الله کاکړ ویل ل سټیټ لایف سره د شسوی تړون لمخي باید په درو میاشتو کې صحت کارت خلکو ته ورسیږي، خو د ده په وینا دوی هڅه کوي چې تر دې لا هم زر پیل کړي. اسد الله کاکړ زیاته کړه چې سرکار به انشورنس کمپنۍ ته د هرې کورنۍ پر سر د کال 3000 روپۍ ورکوي او یاد کمپنۍ به په بدل کې د یادې کورنۍ تر لسو لکو د علاج خرچ ادا کوي.
د ګرد بلوچستان هر هغه سړی چې د نادرا شناختی کارډ لري، غریب دی، امیر دی، شزه دا، الک دی، انجلی دا، اهل دی، په 3000 روپۍ به د سالانه مجبه پریمیم سټیټ لایف ته ورکوو. د دې په بدله کې به هر فیملی خفتای نه خواسته نه جوړه سو چې ایډمیشن کې دی، آپریشن یې دی، کمپلیکیشن یې دی، ټیسټونه دی، دغه شان دپاره به په هر فیملی چې دا د یو فیملی دپاره به تر لس لک روپۍ پورې د کال خرچې ګورمنټ برداشت کوي. پګر د ملک کې به 1200 اسپیتالو نه وي، په دې کې به تقریبا 60 اسپیتال په بلوچستان کې وي.
اسد الله کاکړ ویل په دې 1200 روغتونونو کې به د سټیټ لایف کمپنۍ سړی ناست وي او ناروغ یا له ناروغ سره ورغلي کس به خپل شناختی کارت ورکوي او د هغوی له خوا تر پخلي وروسته به علاج مفت وي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د ملک او بلوچستان د صوبې په حیث د مالی وسایلو له کمی سر ټکوي، خو اسد الله کاکړ وای د بلوچستان حکومت د صحت کارت پروګرام لپاره سش کال 15.8 کروڑ روپۍ بیل کړی دي او لدی وروسته به د کال 6.5 روپۍ ل کلنی بجټه ورکوي. د دې په وینا دا پروژه نه ده بلکې مستقل پروګرام دی، نو ځکه شای پراتلونکو کې لګښتونه تر 6.5 روپۍ هم زیات سي. ډاکټر سید میر عثمان شاه وای په خوا هم داسي او تجربه سوي وه او په هغه وخت کې به روختونونو ځکه د داسي کارت لرونکو ځان کاتی چی بیا به د سرکار لخوا د پیسو په ورکولو کې ستونځي وي، خو د په وینا د ولس لپاره ځکه ګټور دي چې هغوی د علاج وس نه لري.
د مریض لپاره ښه دی، پیدا د مریض دغه سي داخل سي بیا خو یو سرجری وکساوي د په وس کې نه راځي، هغه سرجری مریض ته ډیره واره خور، خو ها کله کله بیا دا وي چې مریض د او پی ډی مریض وي، بس دغه د شوګر مریض یا ما داخله کته غي بیا ما ته دوا نه راکي، بیا نو ډاکټر مجبور کی نه پر خبرو باندې.
د پوستکی یا سکین ډاکټر سید بلال شمس وای د بلوچستان حکومت لخوا پیلیدونکو سیات کارت به په ځانګړي توګه هغو خلکو ته ډیر ګټور وي چې د پوستکي ناروغي ولري. د د په وینا دا ځکه چې د پوستکي د ناروغي علاجونه د نورو زیاترو ناروغیو تر علاجونو ګران وي.
د سکن چې کوم ناروغیان دي دا واقعي هم د دې علاج ګران دي، دوایان یې ګران دي، نو دا چې کوم هیلث کارت ګورنمنټ بلوچستان شروع کړی دي نو دا به ډیر یو ګټور پروګرام وي هیلث کارت. اور زمر د پوستو کې د ناروغي د نور ناروغي سره سره زمر د پوستو کې ناروغي چې کوم علاج کې کوم دوايانی یا نور شان ګران دي هغه به ان شاء الله کې کور سي، او دا ډیر ښه قدم دي.
د بلوچستان د صحت کارت پروګرام مشر اسد الله کاکړ ویل تر اوسه د نادرا د ریکارډ لمخي په بلوچستان کې 600,000 کورنۍ ثبت شوی دي. په خیبر پښتونخوا کې هم د تحریک انصاف تیر حکومت ولسته د صحت کارت ورکړیو کوم چې غریب ولس د ځان لپاره ډیر ګټور بللیو.
مشال ریډیو ریډونکو تاسو ته ورزو د یو بل رپورت طرفه د سیاودین شنواری په نوم یو پاکستانی نارویشی په خپل موټر سایکل له ناروی څخه پاکستان ته رسیدلی دی. هغه شپږ کلن او یو مسلکی موټر سایکل چلوونکی یا بایکر دی. شنواری وای چې له ناروی تر پاکستان سفر یې په یو میاشت کې وکړ. د ده په خبره د سفر مخه د نړۍ خلکو ته د پاکستان تاریخي او سیاحتي ځایونه خول دي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
شپېته کلن پاکستانی نارویجی زیودین شنواری د مې په دویمه نیټه له ناروې اوسلو څخه په خپل موټر سایکل د نړۍ سفر پیل کړ او د جون په څلورمه نیټه پاکستان ته راورسېد او تورخم تاریخي سیلځای مچینۍ کې دمه وکړه.
زه ناروې نه تر سویډن او سویډن ډنمارک ډنمارک جرمني جرمني نه چک سلواک هنګری رومینیا اور بلغاریا ترکی ایران اور بیا پاکستان سفر وکړ. زه پیسہ دار نه یم، همار شوق کړه نو پراپر ٹریننگ او ډیر زیات سخت ٹریننگ ما څلور میاشت ٹریننگ کړه دا په خپل خرچه. روټ ما بدلو او خصوصا هغه بایکران چې کوم پاغ روټ نو راغلی هغه روټ باندې زرانه.
زیاودین چې اصلن د لنډ کوتل پیرو خیل اوسیدونکی دی، له تیرو شلو کالو راهیسې په یورپ کې ژوند کوي. نوموړی وایي چې د دې سفر مقصد یې نړۍ ته د ټولنیزو رسنیو له لارې د پاکستان سیل ځایونه او نرم اړخ ښودل دي.
د پاکستان د ټوریزم فروغ او د پاکستان هغه سافټ ایمیج خلکو ته یعنی روښول غواړم چې هغه خلک چې کوم یارګي یا نه دي پوهېدلی یا لیدلی نه نو زه ورته کولای شم چې زما د ترو دوی دغه ځایونه وګوري، دغه کلچر وګوري، د ښایسته ځایونه وګوري، د پاکستان هغه ښه شیونه وګوري چې کولای شي چې نور خلک هغه خلک چې یارګي یا چې هغوی وغواړي چې دلته راشي او دغه اکسپلور کا او پاکستان ټول د غنارډن ایریا د خیبر جنسی طرف ته راشي، نور داسې تاریخي ځایونه چې دا ټول وګوري.
په تورخم مچنه چک پوسټ باندې د خیبر پاس په تاریخ بریفینګ ورکوونکی زعفران اپریدی وویل چې زیاودین شینواری ته په خیبر پاس راتلو هرکلی وای او دلته پخوا هم یو شمیر خیر ملکی شخصیتونه راغلی او لدې ځای سیل کړای.
کوم لندیکو تل تحصیل لوردا د یو فخر خبره ده چې دا زیاودین په نوم شینوارې دی او ناروی نه دلته دا په بایک باندې راغې. د خیبر پاس اوسیدونکو خوم دی زما پوړان دی د انډیا کرکټ ټیم دلته راغلی دی، کوفی انان دلته راغلی دی، رفیق تارډ صاحب الادیو بخیره دی بختره جنتونو کې زیور کې هغه راغلی دی، علی ڈی ڈی آنا خو خیر ډیره مخکې وه او داسې ډیر عظیم شخصیات دی میشنی پوسټ ته راغلی دی خیبر پاس. او دې زینه جداد سطح سمندر نه 3500 فیټ بلندی باندې دا پوځ جوړ شوی. د دې ځینې هوایي منظر پاک افغان بورډر ښکاري، کابل ریور کو هندوکش والا سلسله هم ته نه ښکاري.
زیاودین شینواری وویل چې سره له دې چې د هوایي جازونو او بسونو له لارې ګڼو ځایونو ته سفرونه کړي، خو تل غوښتل چې نړۍ ته د سړک له لارې سفر وکړي او هیله لري چې د دې موټر سایکل په ذریعه به دا کار ترسره کړي او نور ملکونو ته به هم سفر وکړي په اخر کې به بیرته ناروی اوسلو ته ستون شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس روانې خبرونې په اخر کې د جاوید امرخیل په واسه کې دا سندره اورو.
I am